دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د فراه ولایت پولیسو ویان د چهارشنبه په ورځ ویل چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې شپږ ویشت د سولې د ولسي حرکت غړي تښتولي دي. وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په بارابولک ولسوالۍ کې د سه شنبه په ورځ د هغوی په کاروان برید کړی و. د فراه ولایت د پولیسو ویان محب الله محب وویل طالبانو شپږ موټرو کاروان دې ته مجبور کړ چې ودرېږي، او بیا وروسته په دغه موټرو کې کښېناستل او یو نامعلوم مقام خواته وړي دي. محب زیاته کړه چې پولیسو لخوا د لټون عملیات جاری دي چې د سولې د ولسي حرکت فعالان را خلاص کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست یو ورځ مخکې رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراته په لار وو چې د بارابولک ولسوالۍ کې پرون نیول شوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې ولسي حرکت غړي نیسي. طالبانو تر اوسه په دې اکله څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د موقت حکومت پلوي نه کوي او نه یې کړی ده. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې د دې حالت پلوي دی، د هغه حالت پلوي کوي چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لامل کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه اسناد چې د افغانستان په اړه خبره کړې دي حقیقت لري، او د امریکا یو شمېر حکومتي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقیقت نه دی ویلي. حامد کرزی زیاته کړه چې د سولې خبرې باید دوام وکړي.
موږ غواړو چې خبرې نتیجې ته ورسیږي. موږ غواړو که دا حکومت و که آینده بل حکومت وي، موږ غواړو چې طالبان حکومت سره کښېني، خبرې سره وکړي. موږ غواړو چې یو نماینده هیئت افغانانو یو د بل سره کښېني، هم د طالبان دخوا هم د دې خوا. موږ غواړو چې افغانان خپل مابین خبرې سره وکړي. یوازینۍ لار د افغانستان د خلاصون د افغانانو واکمني ده.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا ژغ سره ځانګړي مرکه د امریکا ژغ په ویب پاڼه کتلی سي. د هند په پلازمینه دلی او شمال ختیځ ایالت آسام کې د چهارشنبه په ورځ د زورو څخه زیات محصلینو، لیکوالانو او هنرمندانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې کړې دي. دغه مظاهرې د آسام د زده کوونکو اتحادیې او نورو تنظیمونو په ګډه ترتیب کړي وې. په نوې ډیلي کې مشهور لیکوال او فعال اروندداتی هم په مظاهرو کې ګډون وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د ځپل کېدو پر ضد غږ راپورته کړي. د دغه قانون له مخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې د 2015 میلادي کال مخکې افغانستان، پاکستان او بنګلادیش څخه هند ته کډه شوي، هغو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. مظاهره کوونکي وایي چې د قانون بدلون د بھارتیه جنتا هندو ملتپاله ګوند پروګرام دی او غواړي چې شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار لاندې راوړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د خیبر ولسوالۍ ته ورتګ منع کړل شوی دی. پرون نوموړي سره مل د دې غورزنګ یو بل مشر او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی میر کلام وزیر پر خپل فیسبوک خپره کړې ویډیو کې ویلي چې د منظور پښتون نه منظور پښتون نه پرېښودل غیر قانوني کار دی او حکومت یې باید وضاحت وکړي.
دا خیبر ایجنسی ته میږو چې د کیمو ابل اورېدو د خاطر شینواری واقعیا شوی و د هغې پتیخه ته میږ راونی او دا ځکه په لار شه بلا ډېر او د پولیس بسمته وی مخته اخیصادور وی لویز وا او ارجمه شوی دی ویلور دی د میږ ګډیونې سور کړی دی او دوی بیا چې مخته ونه څسته تحصیل تار وسته میږ ته آرډر ده او د دوی سره څه نه تحریری داسې څه شای شته چې میږ ته وښایي نه د کاس نوم میږ ته وښایي چې یاره میږ ته چا ویلی دی څوک ویایي بس ویلور دی دا ویزي کوي بیا چې دوست د مخته ترې آرډر نشته.
تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. 15 ورځې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو په پسدخیلو کې د یو ماین تر چاودنې وروسته خاطر شنواری له 13 ځایي کسانو سره یو ځای ونیوه. نوموړی د تحقیقات پر مهال مړ شوی و. ځایي خلکو دا نیول غیر قانوني وبلل او د انصاف لپاره مظاهرې وکړې. او د سوریې په شمال لویدیځ کې د 2 لکو څخه زیات کسان چې نارینه، ښځې او ماشومان هم پکښې ول په بسونو، ټرکونو او موټرو کې د دې وروستیو اونیو په دې وروستیو اونیو کې له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي. د سوریې د مرستې یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ ویل چې دا خلک د حکومتي ځواکونو د سختو هوایي بمباریو، ځمکنیو عملیاتو وروسته خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی برا سو دې رپورت چې د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د جمهوریت ریاست څلورو انتخاباتي ټومونو له لسو زرو څخه زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د بلې خوا د دولت جوړونې ټیم وایي د انتخاباتو د نتیجو په هکله یې څه باندې درې نیم زره شکایتونه ثبت کړي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواري په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
د تیری یک شنبه پورز د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته درې ورځې وړاندې د ټاکنو د شکایتونو خپلواکه کمیسون لخوا پر دغو پیلو د شکایتونو ثبتولو بهیر پیل شوی چې ټاکل شوی نن شپه 12 بجې به پای ته ورسیږي. د ټاکنو د شکایتونو خپلواکه کمیسون منشي قاسم الیسی امریکا غا ښنا راډیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې تر ماسپښین پورې له لږ زرو زیات شکایتونه دغه کمیسون ثبت کړي دي. خو ښاغلی الیسی وایي چې کېدی شي دا شمېر د شکایتونو ثبتولو تر قانوني نیټې پای ته دو پوری نور هم زیات شي
په خاطر کې حجم شکایت خیلی زیاد است.
د دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی اسناد او مدارک هم ورسره زمیمه دي. دا باید څلور د شولایتونو ته واستول شي چې بیا به د یک شنبه پورز د شکایتونو په کټګوري وویشل شي او بیا به رسنیو سره معلومات شریک شي.
ټاکل شوی د شکایتونو د ارزولو بهیر په سبا د پنځشنبه پورز په څلور دیش ولایتونو کې پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. خو که چیرې په ولایتونو کې د شکایتونو پر پریکړو باندې د نوماندانو قناعت حاصل نشي نو هغوی به بیا درې ورځې وخت ولري چې د خپلو شکایتونو د ارزولو لپاره د استناب غوښتنه وکړي او بیا به دغسې شکایتونو ارزول په مرکز کې د ټاکنو شکایتونو د خپلواکه کمیسون لخوا په 15 نورو ورځو کې وارزول شي. په دولت جوړونکي ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح وایي چې دغه ټیم پر لومړنیو پیلو باندې ریزره وسو یو شپې شکایتونه سب کړی دي. خاغلی سالی چې د چهارشنبه په مازیګری د خپل سب شو شکایتونو په اړه خبري اعلان ته په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول ویل چې دغه ټیم له خوا سب شوی شکایتونه د شتو ثبوتونو پر اساس سب شوی دي. امرالله سالی ویل چې دولت جوړونی ټاکنیس ټیم یو شکایت د ټاکنو د خپلواکه کمیسون له خوا د رایو د شمیرلو له بهیر څخه د شپږتیا زره رایو د باطلېدو په اړه دي. هغه ویل چې د درملوک شرکت په دې حق له د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش سپارښتنه کړې وه خو دغه کمیسون پرته دغه پارختنی دارای باطل کړی دی.
کمیسیون محترم انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1,800,000 او 401 رای ده. اوس چې د دولت جوړونکو ټیم لخوا کومه پوښتنه مطرح ده او جدي مطرح ده او موږ دغه سی قضیه په سیګرزو چې 1,800 نور رای څه شوې
همداشان امرالله صالح د ننګرهار په ولایت کې د 9000 رایو د ورکیدو په اړه څرګندونه وکړه. ویل چې دا ټیم به د ټولې قضیې د شکایتونو کمیسیون سره له نږدې تعقیب کوي. امرالله صالح په دغه خبري کانفرنس کې د ټاکنو شکایتونو د یو کمیشنر لخوا د جمهوریت سره ټاکنې دوم پړاو ته تللو د احتمال په اړه پر څرګندونه هم کلک نیوکه وکړه او ویل چې دا یو ډیره سره څرګندونه ده. همداشان هغه د دغه ټیم د یو چارواکي لخوا د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو په اړه پر څرګندونه هم نیوکه وکړه. ویل چې دولت جوړونکو ټیم به دا دواړه مسلې په جدي ډول تعقیب کړي. دولت جوړونکو ټیم دغه چارواکي ویل چې ټیمي دواړو ټاکنیزو ټیمونو ته درناوی لري او سره به ګډ کار ته دوام ورکړي.
او د مقابل لور څخه هم زموږ غوښتنه او ډېر جدي غوښتنه دا ده چې کچېر تاسو وګټئ خو د دغه کمیسونونو لاره تاسو ګټونکې کېدای شي چې اعلان شي نو ولې تاسو د لوبې قاعدې ته احترام او درناوی نه کوي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوریت د تلش په ګمې ورځ د ټاکنو لومړنۍ پیل اعلان کړ چې لمخې جمهوریت محمد اشرف غنی د 50.3% رایو په ترلاسه کولو ګټونکی اعلان شو. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون دا پیل په ټاکنو کې د ولاړو نور نوماندانو لخوا نه دی منل شوی. دغه نوماندانو ویلي چې په اعلان شو پیلو کې درغلي شوې ده. د عبدالله ټاکنې ټیم چې په لومړنۍ پیل کې د دولت جوړونکو ټیم وروسته ډېرې رایې ګټلې وایي چې دغه پیلو په اړه شاوخوا 10,000 شکایتونه ثبت کړي. دغه ټیم وایان پریدون خوځون امریکا غا شان رالوی ته ویل چې کېدی شي دوی نور شکایتونه هم ثبت کړي.
هغه څه مهم دی هغه دا چې د شکایت محترم کمیسون باید مشهور شکایت او د نورو طرفونو شکایتونه ثبت شي دي. د قانون پر وړاندې کې
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې د ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ټاکنیزو ټیمونو هم پر لومړنیو پیلو دغه کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ټاکل سوی د امریکا ستره محکمه په 2020 کال کې د جمهور رئیس ترامپ د مالی حسابونو او د ترامپ د بنسټ د هغو څو قضیو په اړه پریکړه وکړه چې دیموکراتان یې د فساد او د امریکا په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخله د تړلو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
په 2019 کال کې کانګرس د هزار کولو او د نیویارک څارنوالانو د محکمې د څو قضیو لاري هڅه وکړه چې د ټرمپ مالی سوابق ته لاسرسی پیدا کړي. په 2020 کال کې بستره محکمه د دریو مواردو په اړه پریکړه وکړه چې د مارچ په میاشت کې د بحث کولو لپاره وخت ټاکل شوی دی.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې د ټرمپ پیسې چیرې دي، څومره لري، د دیوالي کېدلو په اړه لږ ډیر معلومات ترلاسه شي، تجارت څنګه کوي، او آیا هغه د امریکا له خلکو سره صادق دی که نه.
مخالف دیموکراتان له ډیر وخت راهیسې د ټرمپ د مالي حسابونو په اړه معلومات غواړي، څو وګوري چې آیا له بهرنیو افرادو سره په معاملاتو کې د ګټو ټکر موجود دی، آیا په خپلو مالیاتو کې درواغ ویلي، او آیا د 2018 کال د مالیاتو د اصلاحاتو له پروګرام څخه ګټه پورته کړې ده. همدارنګه په یو بله قضیه کې په واشنگټن کې د ټرمپ نړیوال هوټل تورن شوی چې د رشوت ضد یا بهرني فساد د نفوذ د مخنیوي ماده یې نقص کړې ده.
سعودي عربستان د ټرمپ نړیوال هوټل کې مجلله غونډه وکړه. جمهور رئیس په دې خبر دی دا دقیقا هغه اندېښنې رامنځته کوي چې د اساسي قانون لیکوالان او جوړونکو درلود. آیا کوم بهرنی حکومت یا حکومتونه له جمهور رئیس سره د ښېګڼې په توګه هغه ته ډالۍ ورکوي؟
وقت له رسیدو سره ټرمپ معیارونه په پام کې ونیول او دا یې رد کړ چې خپل تجارت پرېږدي. هغه دا رد کړ چې د جمهوري ریاست له واک څخه شخصي ګټه پورته کړي او د سیاسي مقاصدو لپاره د خپل جایدادونو کارولو ته دوام ورکړی دی. یوازې د 2019 کال په دریمه روبه کې د ټرمپ په نړیوال هوټل کې د بسپنې د راټولولو په یوې غونډه کې د ټرمپ د 2020 کال کمپاین او د جمهوری غوښتونکو ملي کمیټې ته 125 میلیونه ډالر راټول شول.
په ټولو سیمو کې ډېر هوټلونه لرم، خلک ورځي، ځکه تر ټولو غوره دي.
په سپتمبر کې منتقدینو د جمهور رئیس پر مرستیال مایک پنس انتقاد وکړ چې آیرلند ته د رسمي سفر پر مهال د ټرمپ په هوټل کې پاتې شوی دی. په اکتوبر کې له شدیدو فشارونو وروسته ټرمپ هغه پلان لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جیو ډلې د میامی په هوټل کې غونډه جوړه کړي. په ورته میاشت کې د ټرمپ بنسټ وویل په دې فکر کوي چې په واشنگټن کې د ټرمپ هوټل د قرارداد حقوق تر یوه حده د اخلاقي اندېښنو له امله وپلوري. خو هوټل د عمومي خدمتونو د ادارې په ودانۍ کې جوړ شوی چې یوه فدرالي اداره ده، او پلور به یې ممکن د ګټو نور اختلافات هم رامنځته کړي.
اوس مهال د سپینې ماڼۍ او د عمومي خدماتو ادارې ترمنځ کومه موانعه نشته. بنان دا کولی شي د شخصي معاملو په اړه احتمالي پوښتنې رامنځته کړي.
په نومبر کې ټرمپ 2 میلیونه ډالر ورکړل څو د هغې دعوا په برخه کې روغه جوړه وکړي چې دی تورن کړی د جمهوري ریاست د کمپاینونو لپاره یې په تیریستونکي ډول بسپنه راټوله کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون د دسمبر 15مه د حضرت عیسی د زیږیدنی یا کریسمس ورځ وه. د کاتولیکانو د مذهبي پیشوا مشر پاپ فرانسیس په دې مناسبت په خپل ځانګړي پیغام کې د هغو بېوزلو مهاجرونو لپاره دعا وکړه چې د جنگ او ظلم په سبب له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ شوي دي. د روم څخه د خبریالې سیبینا
پاپ فرانسیس سکال د کرسمس په مناسبت
همکار سید سلیمان شاه تستلولې.
سنت پیټرز بسلیکا د تاریخي کلیسا له مرکزی برانډې نه د خپل زرهو پیروانو په مخ کې د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې د پیروانو په نوم په لاتینه ژبه ولست ویل چې د نړۍ زیاتره برخې دا وخت د اقتصادي، جیوپولیټیکي او ایکولوژیکي شخړو په سبب په تورتم کې لوېدلې دي. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د روانو خونړیو جنګونو او د سوریې، لبنان او عراق ذکر وکړ، او هم د افریقا نیمې وچې ته اشاره وکړه. پاپ ویل چې نامساعده اجتماعي او ناوړه سیاسي شرایط د دغو هیوادونو اوسیدونکي مجبوروي چې له خپل کور، کورنۍ او وطن نه لاس په سر شي او نورو هیوادونو ته د یو هوسا ژوند په امید مخه کړي. همدا بې عدالتي او بې انصافي د خلک مجبوروي چې له ګرمو بیدیاو او سمندرونو نه تیر شي. په لاره کې له داسې ناروا تیریو او کړاوونو سره مخ کیږي چې په خولې ذکر کول ممکن نه دي. د توقیف په دوران کې په کمپونو کې د هر شان غلامۍ، ډول ډول غیر انساني زجر او شکنجو ښکار کیږي، خو هغوی اوس ګوري چې د بې تفاوتۍ او بې وسۍ په دیوالونو کې ګیر دي. که جنګ او شخړو نه وی مجبور کړي، شاید چې په خپل وطن کې د یو شرافتمندانه ژوند ارمان او هیلې پوره شوي وي. پا پاپ په خپل پیغام کې د وینزویلا او یوکرین له خلکو سره چې له ډېرې مودې نه د سیاسي او اجتماعي تشنج په وجه کړېږي خپل همدردي وښودله او په نړۍ کې د دوامدارې سولې دعا وکړه. د عیسایانو د کاتولیک فرقې په عقیده حضرت عیسی علیه السلام د دسمبر په 15مه په بیت لحم کې زیږیدلی و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کریسمس په مناسبت په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې خپلو میشتو عسکرو ته د کریسمس مبارکي ویلې ده. موږ په واشنگتن کې د میرولی جان لکنوال د سیاسي علومو استاد سره په دې غږیدلو یو چې په 2020 کال کې به د امریکا په خارجي او داخلي پالیسي کې څه تغیرات راسي.
لکه نو سیاسي تم توقع ده چې 2020 کال کې به په امریکا کې د امریکا په داخلي او خارجي سیاست کې څه ډول بدلونونه راشي.
زه واخره کې په 2020 کال کې د امریکا پالیسي ممکن خو ځینو مواردو کې تغیر ومومي او ځینو مواردو کې ثبت پاتې شي. کله چې موږ د 2020 کال لپاره د امریکا پالیسي په دوه برخو باندې وښیو چې د داخلي پالیسي وسی او بلې خارجي پالیسي وسیږي. په داخلي پالیسي کې د 2020 کال لپاره د دوی تر ټولو مهمه مسله د 2020 کال د بلس مسلیزي تاکنې د انتخابات دی باندې باندې زیات تمرکز کوي. دلته دوه خبرې دي. ممکن کچري د سوي چې جمهوریت غوښتونکي د انتخابات د پرګټي ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پینوان باندې بیت راځي، نو ممکن هغه پالیسي هغه طرح چې دوی په داخل کې لرلې د خارج لپاره لرلې هغه تعقیب کړي، حکومت زینه کې کنه نتیجه نه ورکړي، ممکن د هغه د ترمیم او د اصلاح لپاره کار وکړي. او کچري د سوي چې دیموکراتان بیرته واک ته راځي او قدرت راځي، نو ممکن په ځینې ځایونو کې چې د نظر اختلاف په ځینو موضوعاتو باندې موجود دی یو څه تغیرات راشي. ممکن په خارجي پالیسۍ کې دومره زیات تغیر نه شي، مګر په داخلي پالیسۍ کې ممکن یو څه تغیرات.
مثلا
په خارجي پالیسۍ کې کوم غوښتنه تاسو وایو د دې ګلوبل نړیوال تودوخي مسله ده.
بله،
په دې کې دیموکراتان یو نظر لري او جمهوریت غوښتونکي بل نظر لري، نو په دې نظر اختلاف موجود دی. همدا ډول مثلا د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط هم دوی متحد نظر نه لري.
د افغانستان نه، مقصد مو افغانستان دی.
او دقیقا افغانستان او سوریا او په دې ځایونو کې
چې داخلي پکې. اوکې، ښه،
داخلي په دې کې. نو خو ولسمشر ترامپ باندې راځي په دې باندې وکی چې د 2020 کال کې د افغانستان جنگ چې د امریکا په تاریخ کې د ټولو اوږد جنگ دی هغه پاتې ورسوي. د دې ګټه په دې لپاره په انتخاباتو کې کچېره دی وکولای شو چې د 2020 کال کې د جنگ پاتې ورسوي مخکې چې ولسمشر دې ټاکنې راځي، نو کریډیټ دې تزي او د دې ته حاضرې استفاده کوي. ځکه دا به دلته ولسونه کوم تاسو عامو ګورو امریکایان نو د افغانستان د جنگ څخه ستړي دي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ شولو. نو همدا ډول موږ تاسو په نړیواله سطحه ګورو د البغدادي وژل کېدل، دا هم د ولسمشر ټرمپ لپاره یو کریډیټ کېدلی شي چې په 2020 کال انتخاباتو باندې به مستقیما اغیز لري. نو په دې مسیرو باندې به 2020 کال د دې لپاره تر ټولو مهم د انتخاباتو مسیر دی. د هغې سره تر څنګ نور داخلي مسایل مثلا اقتصادي وده ده، په دې باندې به زیات تمرکز کوي، صحت دی، تعلیم، تربیه ده، ملي امنیت مسایل دي، او تر ټولو مهمه مسله چې ولسمشر ټرمپ هغه ډېره جدي نیول ده، د مهاجرت مسله ده، د مکسیکو او د امریکا ترمنځ د دیوال د جوړېدو مسله ده، چې دا داخلي مسایل دي. په دې باندې به دوی کار کوي. په نړیوالو مسایلو کې ویلې شم لکه څه ډول چې
که جمهور رئیس ټرمپ یو ګټي کنه، نو د افغانستان ولسه تم توقع لري یو تاثیرات به سي.
او دقیقا دا لکه څه ډول چې موږ تاسو ته یو چې ولسمشر ټرمپ د تقریبا سره د سولې د پروسي دا پروسه په الکړی دا او هیله هم ده چې دا جنگ پای ته ورسوي. نو د افغانانو یو ستر هیله علي ولسمشر ټرمپ هم دا وی چې دا اوږدمهاله جنگ په افغانستان کې پای ته ورسیږي، یو په صوبات سره په افغانستان کې راشي. دوی پر طالبانو باندې په ځنګل ډول ولسمشر ټرمپ یا امریکایان په طالبانو باندې فشار ورید کی ترسو د افغان دولت سره مستقیما خبري وکي، او ځینن په هیوادونو باندې چې د طالبانو یو نه یو ډول ملاتړ کوي په هغه باندې سیاسي فشار ورید کی ترسو په افغانستان کې دوامدار سوله راځي. ځکه سوله اوس وخت افغانانو یوازې غوښتنه نه بلکې اړتیا ده.
مطمئن یې چې سوله راتلل کېده؟
او دقیقا سړی چې ګوري دغه علایم او نښانو ته داسې ګوري چې هم د طالبانو تمایل موجود دی، هم دی ولسم دی امریکا دی ولس او دی امریکا دی حکومت اراده شون لري او زمنن دغه سره په څنګه کې افغانان او د افغانانو حکومت هم تمایل لري نو کوم علیم نخ نخي او تمایلات چې دغه جنگ کې د داخلي اورخون لوري لیدل کیږي نو دا موږ مطمئنه وي چې ان شاء الله سوله راتلون کده پایدار سوله وي دوامدار سوله وي ان شاء الله زیات امید دي غشته
د شیخ زاید انتون د سیاسي علومو په خانه استاد میرولی جان لکړوال صاحب کورمو ودان ډیره مننه
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
عراق کې پرون هم د حکومت په ضد د خلکو مظاهره روانې وې او دغه مظاهره هغه وخت لا پسې زور واخیست چې په مظاهرو کې د یو مشهور فعال شخص د مرګ خبر خپور شو. نورحال پرپورت کې واوري
د دغه مشهور فعال شخص طاهر الطبيب موټر د دسمبر د میاشتې په 15 منټي په وی مرمودي چودنه کې ډېر څه خراب شو او هغه د خپل زخمون د لاسه سور ورځې وروسته مړ شو. د روغتون مقامات د هغه د مرګ خبر د سه شنبه پر خپور کړي. د دغه خبر نو وروسته د عراق په جنوب کې د دیوانیا په ښار کې یو ډله خلکو په احتجاج لاس پورې کړ. هلته دغه احتجاج کوونکو دا سیاسی ډلو په دفترونو هم حملې کړې دي چې ایران یې ملاتړ کوي. بغداد او د عراق په جنوب کې چې هلته شیعګان په اکثریت کې دي دغه د خلکو مظاهرې د اکتوبر په میاشت کې په خپل ملک کې د بیکارۍ د اداري فساد او د اجتماعي خدماتو د نشول له کبله پیل شوي دي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نه وروسته دغه مظاهرې لا پسې سختې شوي. دغو مظاهرچیانو په دې هفته کې هغه وخت یو بری ترلاسه کړ چې د هغه ملک پارلمان انتخابات په سیستم کې راوستل تایید کړل. دغه د مظاهره چانو یو مطالبه وه مګر ډېر مخالفین وایي چې لا ډېر کار په مخکې پروت دی. د عراق جمهور رئیس بهرام سالی او پارلمان د نوي صدر اعظم له ټاکل کېدو په باب څو ټاکل نیټې هم تیرې کړې دي او په دې کې نه دي بریالی شوي چې د عراق د پخواني صدر اعظم مهدي د استعفا نه وروسته یو نوی صدر اعظم وټاکي. په عراق کې مظاهره چان د خپل ملک په ټول سیاسي نظام کې بدلون هم غواړي. دوی وایي چې دغه سیاسي نظام چې په عراق باندې د امریکا د حملې نه وروسته په قدرت کې دی هغه فاسد دی او په دې دومره وخت کې د عراق د خلکو دپاره هیڅ هم نه دي کړي. په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې 460 تنه مړه او په زرګونو نور زخمي شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 نیوي اف ام 100.15.
د کونړ په ولایت کې ځایي اوسیدونکو وایي برېښنایي ستونزې لا هم نه دي حل شوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
کونړ کې ځایي خلک وایي حکومتي چارواکو ورسره تیرو نږدې دوه ولسیزو کې پر کونړي سندونو د برېښنا کوټونو د جوړېدو ژمنې کړې وي خو لا یې عملي نه کړې. دوی وایي د کونړ لنډې او راسا سندونه به یېږي خو چای کمره په بلوانه اړوله. د کونړ په مرکز اسداباد کې اوس یوازې یو برېښنا کوټ شته دی چې ظرفیت یې له 300 کیلو واټه ته راټیټ شوی دی. ځایي خلک وایي حکومتي ادارې دې په دې اړخ کې ولس ته رښتیا ووایي.
مناګي برېښنا کوټ د زر غېدو په تړه او همدارنګ چاګي برېښنا بند پاړه باندې بارداتی خو دا ټولې وادي چې دي دوی په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دي. موږ مدني بنسټونو پر لاپسې غوښتنې کلي لاریونونه هم کلي په ټولنیزو شبکو کې هم غږ پورته کړی دی خو له بده مرغه چې نه ولایتي چارواکو او نه مرکزي چارواکو د کونړ دغه غږ ته هرکلی ویلی دی.
ټاکل شوی وه چې یو شمېر مدني فعالان او ځایي خلک نن د کونړ په مرکز اسداباد کې د برېښنا جنازه په اوږه کې چې ولې حکومت غم نه کوي. خو د لاریون سنبالون کې وایي تیره شپه تی حکومتي خلکو تابوت وړي او همدا وجه وه چې لاریون ځنډېدلې دی. ګوهر ساپه د دغه لاریون یو سنبالون کې و.
خو موږ دا ځل وختل چې د برېښنا جنازه وکړو کلم چې تابوت سره برابر کړو تابوت میوزیک ته انتقال کړو د شپې مهال بیا ماپس په خبره د امنیت قومندانۍ نه بيته زنګ ووهل شي چې تراشه دلته بعضی اشخاص نه غواړي چې دغه جنازه تر سره شي د برېښنا. خو په دغه اړی ګړی کې سره موږ مصروف وخت چې بيته زر اعظم خپل ادارې تر اعظم یا دفتر تر اعظم چې ته ګورم تابوت نشته دی.
ټاکل شوی و چې د کونړ په وټپور کې د مناګي برېښنا بند چې 2.1 میگاواټ برق باور کې د ازادۍ بیرته اخستو تر ورځې پرانستل شي خو هغه سی ونشول. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غټول چې ځینې پروژې د ولایتي ادارې له وسه پورته دي او هغه چې وسی رسیږي چارې رواني او یا پیلېږي.
د تاګي برېښنا بند د ډیزاین چارې هم د وړاندې د غیلان د سره شي په بل برخه د وارداتي برېښنا وا چې څوره وړاندې هم د وارداتي برېښنا چې د کونړ د 50 میگاواټ برق د لینو نو غزيږي دا هم د تدارکاتي مدینه منځو شوې ده او ممکن څو نږدې ورځو کې قرارداد لاسلیک شي. د دې تر څنګ د اختلافات ولایتي برېښنا کوټ چې په دې باندې امکار شوی ترمیم چارې روانې دي. د مناګي برېښنا بند چې په 2020 کال کې کار شروع شوی او د ستونزو له امله دغه چارې ټکنۍ خو په دې وروستیو کې د ولایت مقام پات
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو د کندوز مسؤلین وایي چې دوی په نظامی جلسو کې د سوداګرو د امنیت او د شار د امن کولو ژمنه کړې خو سوداګر بیا وایي په دغه شار کې هیڅوک خوندي نه دي. نور حال د ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
د کندوز سوداګر او عام خلک په دغه خار کې د ناامنۍ له زیاتوالي یو ځل بیا شکایت کوي. دوی وایي چې اوس د دولت مخالف وسلوال طالبان د خار په کوڅو کې له ویرې پرته ګرځي، پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او بیرته ځي. دوی وایي چې د قندوز سوداګر او کاروباري خلک د یو شمیر خلکو له غوښتنو هم پتنګ شوي دي. له سوداګرو په یوه او بل نامه نامعلوم کسانه وسلوال طالبان پیسې غواړي خو که ورنکړل شي د کورنۍ غړي او یا خپل اختطاف کیږي. د قندوز یو تن سوداګر ضیاءالحق ضیاءی وایي چې د کاروباري خلکو له سرمایې نیولې تر ژوند او کورنۍ پورې ټول له خطر سره مخ دي.
متاسفانه په کندوز کې تجاران څو کاله کېږي چې مسؤلیت احساس نه کوي. زه خپله یو دوکاندار یم، دومره څه اقتصاد هم خو نه لرم، بیا هم دوه ځلې زما زوی اختطاف شو په دې ولایت کې، په منځ د ښار کې زما زوی اختطاف شو. همدا اوس یو کارمند د شهدا او معلولین د اختطاف شنه په قید کې دي. درې میاشت مخې یو چا د حاجي اکبر په نوم کې د خانآباد په لار کې اختطاف شو، نو $1,000 دی وخت سره بیا رهای وکړه. متاسفانه په کندوز کې تجارانو داسې مطمئن نه دي چې سرمایه گذاری وکړي، نو بل یو متضرر یم چې زمونږ فامیل په مزار کې دي او زه خپله په کندوز کې، دومره یعنی احساس مسؤلیت نه کوم چې فامیل بیا په کندوز کې مونږ وغواړو او دلته ژوند وکړو.
هغه زیاتوي چې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت او خارته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدل د دغو ټولو ناامنیو سبب دی. د قندوز د خار یو تن دکاندار په خار کې د امنیت د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په اړه داسې وایي.
په کندوز کې دلته کاروبار کوم، د وروستۍ نامنې راهیسې په کندوز کې کاروبار ډېر زیات په ټپه ولاړ ده. یعنی د تیر په شان کوم کاروبار چې هغه اوس نشته ده. هغه څوک چې کاروباریانو له کندوز نه لاړل، غټ کاروبار خو نشته ده کندوز کې، چې هغه واړه کاروبارونه لري هغوی هم ځان مسؤول نه صحیح، د ځان خطره شته، کورنۍ ټول په خطره کې دي، یعنی عمومي ژوند ټول په خطره کې دي، د اختطاف خطره شته، دغله خطره شته. ورته په همدا علت داسې په کندوز کې هغه غټ کاروباریان کارونه نه کوي، لاړل کندوز ترک پریښود. او زمونږ سره دغه کوم وړوکی کاروبار دی، مونږ هم د ځانونه یعنی په امنیت کې نه یو.
د کندوز خلک په داسې حال کې یو ځل بیا له امنیتي وضعیت څخه شکایت کوي چې له تیرو دوه اونیو را په دیخوا د کندوز خان آباد لار په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د قندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحمانی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې دوی له تیر شپې رئیس د دغه لارې د خلاصون هڅه پیل کړې وه، خو د نن ورځې تر نیمایي پورې له عملیاتو وروسته ونه توانېدل د خانآباد او قندوز د ښار ترمنځ لویه لار خلاصه کړي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی د قندوز د خلکو د اندېښنو په اړه داسې وایي.
تجاران هم زموږ له پامه څخه نه دي لوېدلې، دوی د امنیت موږ لپاره لومړیتوب لري. دوی ته ډاډ ورکوي چې په هرو ساحاتو کې به د امکاناتو مطابق نظامي منصوبین د دوی مشکلاتو ته رسیدګي کوي.
تېره ورځ د ښار په ختیځه څنډه کې د پولیسو پر موټر په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي وو. نن سهار یو ځل بیا د ښار په منځ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ 10 دقیقې جګړه وشوه چې د څو تنو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت